ستړي مشه اوریدونکو د یوې بلې یو ساته خبرونه سره زه داود خټک تاسو په خدمت کې يم. تاسو مشال ریډیو ته وګي او لکه څنګه چې تاسو معلومه ده د یو شمیر تخنیکی ستونزو له امله مشال ریډیو همکاران نشي کولای چې تاسو ته نیخ په نیغه د پخوا په شان خبرونه دروابري، خو مونږ کوشش کوو چې تاسو ته تازه تازه خبرونه په ثبت شوی ډول باندې در اورو. او په دې کې مونږ تاسو ادبي خبرونه هم درکو، شعر، ادب، افسانه، فلمی نړۍ نه هم تاسو ته پورونه درکو، په سیاست باندې هم تاسو ته پورونه درکو، او ټولنیز را پورونه هم د دې ټولو خبرونو برخه ده. او دا ډیر خولي را پورونه دي، د دینه به امید لرو چې تاسو بر دې را پورونه نه خوند اخلي. د مشال ریډیو کسه هم زیاتره خبرونه مونږ په ثبت شوی ډول باندې تاسو در اورو، خو دوه خبرونه یعنی ما خمنه خبرونه چې د پاکستان او پیښور په وخت باندې د ما خام د شپږو تر اوو بجو پورې او بیا د نه تر لسو بجو پورې وي، هغه تاسو ته مونږ نیخ په نیغه در اورو. که تاسو د مشال ریډیو ایپ نوی ډاونلوډ کړي نو ایپ ډاونلوډ کې تاسو د مشال ریډیو خبرونه صفا او پرونه توګ اوریدئ شئ. او دغه سی تاسو د مشال ریډیو یوټیوب، واتس اپ، فیسبوک، انستاګرام او ټویټر دې ته هم ورشي، د مشال ریډیو وب پاڼې ته ورشي، هلته به تاسو ته تازه تازه راپورونه ملاو شي. اوس وخت شوی دی د اغه لوی راپور چې د مشال ریډیو خبریال راشد خټک د راحت زاخیلی په اړه باندې جوړ کړی دی. راحت زاخیلی د پښتو ادب یو لوی نوم دی. د نوخار ضلع اوسیدونکو، خو مخکې لدی چې تاسو د راحت زاخیلی په اړه نور تفصیل ورکم، غواړم چې تاسو راشد خټک ته بوزم او نور تفصیل به تاسو ته.
مشال ریډیو د خبرونو او کره معلوماتو باوري سرچینه.
د نوخار سیمه په ادبی لحاظ ډېر زرخیزه ده. که په کلاسیک دور کې د پښتو پلار خوشال خان خټک او د هغه کورنۍ پښتو ادب ته ورکړې ده، نو په جدید دور کې هم د عبدالخالق خالق، اجمل خټک، میا تقیم الحق کاکا خیل او نواز خټک غوندې لیکوالان پښتو ادب ته ډالۍ کړې دي. خو په جدید دور کې د راحت زاخیلی نوم ډېر مهم دی، ځکه چې هغه د پښتو ادب په ډېرو اصنافو کې اولیت یعنی لومړیتوب په برخه دی. د ډېرو څېړنکارانو د وینا تر مخه هغه په پښتو کې لومړۍ لنډه کیسه یا افسانه لیکلې ده، اگرچه ځینې محققین د دې سره اتفاق نه کوي. راحت زاخیلی د پښتو لومړی ناول هم لیکلې دی. هغه د پښتو صحافت یعنی ژورنالیزم په بنسټ ایښودونکو کسانو کې هم شمیرلې شي او په درې څلور ژبو کې شاعري هم کړې ده. لیکوال او شاعر پروفیسر آصف منګل چې پخپله هم ناولونه، لنډې کیسې او ډرامې لیکلې دي او د پښتو افسانې په سل کلن بهیر یې تحقیق کړی دی، کتاب یې پرې لیکلې دی او په راحت زاخیلی هم کار کړی دی. مشال ریډیو ته د راحت زاخیلی د زیږون نیټې او ټاټوبي په هکله وویل.
په پښتو ادب کې ارواښاد سید راحت زاخیلی مقام د یو مخکښ دی. په دې ټول محققین متفق دي چې په کوم میدان کې کار کړی دی، اولیت ترلاسه کړی دی. مطلب دا دی چې افسانه یې لیکلې ده، هغه مطلب دا چې دې نه مخکې افسانه چا نه ده لیکلې، نو لومړی افسانه نگار منلی شوی دی. دغسې ناول نتیجه عشق اگرچه هغه وروستو چاپ شو، خو بهر حال د اول لیکلی و، نو هغې کښېم د ته اولیت ترلاسه دی. دغسې په کال 1910 کې د افغان یو اوونیزه وویسته، نو په دې حواله هم د ته د اولیت مقام ترلاسه دی. ارواښاد راحت زاخیلی د نوخار د زاخیلو سیمې د یوې سیدانو کورنۍ کې د سید فریح الله په کور کې په کال 1904 اتیا کې زیږیدلی دی. د خپل وخت مروجه علوم پښتو نه علاوه عربي، فارسی او اردو ژبو باندې خبر لاسه و او په دې څلورو واړو ژبو کې خپل آثار پریښي. او د خوند خبره دا ده چې په دې څلورو واړو ژبو کې د نثر نه علاوه شاعری هم کړې ده. ارواښاد په بنیادي توګه چې مونږ د ده څېړنه کوو، نو د یو شاعر په حیث مخې ته راځي، ولې زیات شهرت یې د یو نثر نگار پہیز او بیا په تیره تیره افسانه نگار پہیز تر لاسه کړی دی. دا افسانو یعنی د لنډو کیسو نه پرته د سیف الملوک یو داستان لیکلی دی او د پښتو لومبی ناول نتیجه عشق چې ما ذکر اوم کو هغه لیکلی دی. او بیا مونږ چې مخکې مونږ بعضې محققینو په دې خبر کړی و چې دا نتیجه عشق په کال 1912 کې چاپ دی. دې باندې ما خیال دی پروفیسر عبدالرضا صاحب تحقیق کړو خو بیا وروسته وویل چې زه غلط شوی یم، دا په کال 1912 کې نه دی چاپ. نو مطلب دی چې بیا دا دې نه مخکې بیا د نور محمد ترکی یو ناول دی بې تربیته زوی، چې هغه په کابل نه په مجلو کې قسطوار شایع کېدو. نو هغه په کال 1940 نو په دې حقلا رشید احمد خان په دې ډېر بشپړ څېړنه کړې ده. هغه کې هغه دا ټول هر څه باقاعده په ثبوتونو سره پیش کړي.
د مشال رادیو ګران اوریدونکو، اوس یو دمه اخلو او سندره اورو.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن درسره ورکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د مشال رادیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکئ.
په دې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال رادیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
سندرا تاسو اوریدل، اوس بیا خپل راپور ته دوام ورکو. محقق او لیکوال میا وکیل شاه پکیر خیل چې پډیرو په خوانیو شاعرانو تحقیق کړی دی او د هغوی کتابونه ترتیب کړی دی، د راحت زاخیلی پورا نوم او لیکنو پاړه مشال رادیو ته ویل.
راحت زاخیلی صاحب یو ډېر لوی د پښتو ژبې او ادب یو ډېر لوی عالم، پوه، ادیب، شاعر. هغه په اتل سوا سلورتیا کې په زاخیلو کې پیدا شو. د دې والد صاحب نومو سید فریح الله، د خپل نومو سید راحت الله. د چ دینو د نور تعلیم دوه منو کړی، خو دینی تعلیم د فارسی او عربی کتابونه لوستیو او خې لوستیو او د فقه کتابونه لوستیو، د منطق کتابونه لوستیو، عربی سره او یا د فارسی سره علمی کتابونه تعلق ته هغه د کافی لوستیو، دا ټول ارسه لوستیو. نو دې سره اغه نورم چې دینو و علم کې دا غو علم کې اضافه شي وو او اغه ورسره ورسره د پښتو ادب او کتابونه هم لوستي او دغه کتابونه لستو سره اغه دې تور سېدو چې اغه نوم په پښتو ادب کې د یو ځلن د ستوري په نوم باندې ښکار شو او یو لوی لیکوال او لوی دلیل لیکوال او شاعر په حیثیت باندې شهرت موندلو. اغه چې پښتو ادب ته څور کړی دي، نو اغه د ټولو نه اوله ناول لیکل دي په پښتو ادب کې. د ټول نډمبنی ناول چې دی اگر اخر داخلي سین د نتیجې عشق په نوم باندې په 1912 نه 1912 کې لیکل دي او دغه شانی نډمبنی افسانه د کند جنې په نوم باندې په 1912 کې لیکل دي. نو دا هغه ته د اعزاز حاصل دي چې هغه نډمبنی ناول لیکل دي په پښتو کې او نډمبنی افسانه په پښتو کې لیکل دي. دا اعزاز هغه ته حاصل دي، دا بل چاته نه دی حاصل. دغه شان نور غډیر افسانی لیکلی دي. نمونه دادی د دا دنیا تعویز، کند جنې، د پښتون بدل، د زړه درد، سکی کیسه، تور بلا، د تندی لیک، پټ پټونی، یو جون د یو جون پاڼه، د سپاهی اختر، سین چپی چپی، اباسین چپی چپی، لور خور کغوا میخه، خپل غټه، د قسمت کرخه، شبنم، د دیوال پسر سپیاکا. دغه شانی تکلونم ډیر لیکلی دي. شلی دلی پڼا جون خودو کې د فیشن وبا لسوای، سلام علیکم شاعرانه فطرت، زما پیزار، او چودی زونه، زوړ عشقی، بچی، مظلوم مولوی، اختر کینج حمزه او مکیز بیا نصر په خوګ نصر په نوم باندې ډیر په خپل عنوانونو سره د غلی کلی خوګ نصر لیکلی چې دا غي عنوانونو ګل غټه ښکالو د مینې زغې مینې سوی د باران ساز کی د لوتک سفر تیر یاد یو خوب مړاوی ګل په مخې جادوګر ادیرا د لوګي आवाज او د مور یاد د جون کتاب نه پانه دغه سانی کیسې لیکلې دي ادم خان درخانی جلات محبوبا فرحات شیرینه لیلا مجنون دې پخپل وای چې ما افسانه کوند جنې په 1917 کې لیکلې ده ځکه د دې لپاره په روزنامه شاباس کې یو د غور کړو یو یو اشتهار وکړو چې دا ما کوم افسانه کوند جنې نو مې لیکلې ده دا هغه معنی ګډوډ شوې ده ماته کتاسو د دې د غره ولې ګلو د تاسو سری نو ماته پکار ده کدا مراوستل نو مهرباني وي قشن راحت داخلي سیب چې دی نو یو ډیر خوش نویسو یو ډیر خطاتو یو ډیر خوش خط خط به لیکلو او په دې وجه باندې کتابت کو لغت بابا کتابت هم ویل شي او په کله چې په 1909 کې په 1909 کې کم افغان د پیښور نه افغان اخبار شروع شو سید عبد الله شاه د نوخار شروع کو نو دغه د راحت داخلي سیب دغه کاتبو هغه به د اخبار کتابت کولو اغه لمنه خپل کتابونه په دغه کې کتابت کړی دي او کمی افسانه چې غلي کلی اغه په کتابي شکل کې راوستي وي اغه به مختلف پمپلیټ شکل کې نیول وړو کتابچو کې به افسانه چاپ کولی
مشال ریډیو د به طرفه تایید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینا
پاتی دی نور خبر میں سیما او پاکستان کې چروان دي د ورځې تودي خبرې کمی دي او روانې چارې سوای د دې هر صد اوریدو لپاره له مشال رادیو سره اوسئ. زه شانواز ترګزم او تاسو ته له مومندو او باجوړ نه تازه راپورونه وړاندې کوم.
په کتابت خوشخطۍ ناول او پښتو صحافت کې د راحت زخلی لومړیتوب ډیر محققین مني، خو د لومړی کیسې لیکون کې په هیڅ محقق او د ادب استاد کلندر مومند سوال راپورته کړی دی. کلندر مومند د پښتو د لومړی لنډ کیسې لیکون کې یو انګریز جی جی لوریم چې په لړم پیرنګي هم مشهور دی مني. پروفیسر اسیر منګل د کلندر مومند د دعوی په حق له مشال رادیو ته ویل،
کلندر صاحب لومړی افسانه نگار لړم پیرنګي غني او دا غدا داوا د ډیکشنری اف وزیری لینگویج په کال 1902 کې کته نه چاپته او پاره کې یو افسانه بلا عنوان چې عنوان نه لري رومن کې لیکل دا لړم پیرنګي ما غاړم به افسانه دا. خو اوس په دې نس دو وخت کې زمونږ یو بل مشر ډیر نامتو محقق نقاد شاعر ادیب محترم عبدالکریم بریالی صاحب یو بل دعوا کړی دا هغه وایي چې امیر صاحب یو افسانه ده لنډه کیسه ده چې دا د لړم پیرنګینه هم مخکې لیکل شوې ده. هغه وایي چې دا لومبه افسانه نگار مرزا محمد اسماعیل کنداری خودلې دي چې او دا د دغه افسانه په 1398 کې چاپ تا او د جارج کریوسن یو کتاب دی لنګوستک سروي اف انډیا دیم چاپ د کلکتې نه کال 1920 کې شوی دی. هغه کې امیر صاحب یو دغه چې کوم دی دغه څېړنه کړی بریالي صاحب چې هغه ڈاکٹر محمد اعظم اعظم وہ کتاب لکھ لے پختو افسانہ تن کی دی جائزہ سر اتفاق نہ دے کر نور محققین هم سر اتفاق نہ دے کر نو دیو جنا کا حقیقت اکتل شی نو دا کنڈ جن غور افسانہ پڑھوں بھی دور کے بل نشتہ دا چدا افسانے دا پارا دا افسانے اس سازان و کم لوازمات دا کلی دی پاغے بانے دا افسانہ بالکل پورا خی جی اس کا منگ دا لڑن پھیریں گی اگا لنڈا کے سا گورو چا غا در اصل دا گل و سنو بر چی منگ سر یو فوکلور دے نو آغے پلاٹ بنیادی پلاٹ آگا دے پاغے بانے دا خبرہ ہر جگہ کے عمدہ کا پلاٹ تھے سو کہ پیو شکل بیان ہوئی سو کہ ببل شکل بیان ہوئی رڑم پیریں گی اور وزیرستان یا کسا ورنہ جوڑ کرے گا بے عمدہ کا پلاٹ پانے کرشن چندر پہ اردو کی افسانے لکھی پریٹو یا آغا پکم طریقہ لکھلی دا چھے دا افسانے کم لوازمات تھی یعنی آغا دا اردو ادب یا شاہکار افسانہ دا خود لڑم پیریں چکم کیسه لیکلی دا نو هغه په د افسانه په لوازماتو پورا نخی جی دغه سه د بریالی صاحب چې کما دغه امیر صاحب د امیر عبدالرحمن د وخت یو رپورټ ته چې هغه یو سفر ته دیو په سفر کې یو په سفر کې به یو واور ورنلې یو سپاینا بار لویږي بیا هغه باچا ته کنزل کوي بیا دا زوی هغه ته جواب ورکوي بیا پلار ورته وی چې نه بچیا څه خبرې چې دی باندې ستیریږي دی کم تکلیف او مصیبت نه تیریږي سموایا ورته نو دغه سه یو رپورټ غونډې دی او هغه هم چې د افسانې لپاره افسانې استادانو کم لوازمات مقرر کړی دی پای باندې هغه پورا نخی جی نو تر اوسه پورې چې څومره محققین دي هغه په دې متفق دي په دې اتفاق کوي چې پړمبي دور کې چې ما کم تحقیق کړي کال 1918 نه راواله تر کال 1900 یو کم 500 پورې چې دا یو لمبے دور دی دلته اصلاحی روایتی افسانہ لیکل شي دا پاره ټولو کې دا پند جنینا غور افسانہ بل نشتا کې زه به دا وایم چې راحت داخلی چې څومره افسانی لیکلی دي هغه ټول بیا مطلب دا دی چې د کونډ جنې چې کم معیار دی پاغه معیار د بیا بل افسانہ ونه لیکل شو.
د مشال رادیو ګران اوریدونکو اوس یو د مخلو او سندره اورو.
خدا کيو وخت پکې یو زې شو آشنا لارا دا خدا کيو وخت پکې یو زې شو آشنا لارا دا بیا په جدا کې ګوچې دا ژوند مو جدا لارا دا خدا کيو وخت پکې یو زې شو آشنا لارا دا ta ra ra da ya bajuda ki
مشال رادیو دا ستاسو خپل رادیو
دا مشال رادیو واتس اپ چینل
دا مشال رادیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
خپل واتس اپ کړي یا چپ خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال رادیو د واتس اپ چینل لینک لملګرو سره هم شریک کړئ.
میا وکیل شاه پکیر خیل هم د پروفیسر اسیر منګل د خبره پخلای وکړو او مشال رادیو ته ویل چې د لنډې کیسې د مهرانو تر نظر د لړم پیرنګي لیک افسانه یا لنډه کیسه نه ده، بلکې دا یو انشایي ته ورته لیک دی.
تخ ظاهلی په پښتو کې اوله کیسه لیکلی دا او کلندر سی بوای چې نو منی اوله کیسه د لړم پیرنګي کیسه ده. درخ ظاهلی سی دا چې نو دا رومنه نه ده. ټول لیکوالان ټول محققین دا وای چې درخ ظاهلی سی کیسه چې کوم ده کند جنې دا رومنه په پښتو کې لیکلی کیسه ده، یعنی افسانه ده. دا لنډه مختصر افسانه چې ستوي دا چې نو دا کند جنې راه ظاهلی سیب دا چې دنه اول لیکلی شوی دا. خو کلندر سیب وای چې د لړم پیرنګي کیسه چې دنه هغه نمونه افسانه ده. نو ډیر لیکوالان دا وای چې را دا کلندر سیب ویلی دي په دا اسی یو انشائیه غونډه د لړم پیرنګي دا چې دا انشائیه ده، دا کیسه نه ده. کدی ته وکړی شي دیتہ افسانه نگارو چې په دې په افسانه باندې پویږي نو دی کتلی دي وای چې دا خو دا انشائیه ده، انشائیه شکل لیکلی دي، افسانه نشي کېدی. او ډیر په هان لکه اکثریتی په هنده وای چې نه منې کیسه چې دا منې افسانه چې دا لنډه افسانه تصر افسانه دا چې د نو دادا داخلي سیب دا او د کونډه جنې دا او د کلندر سیب دا خبره چې دا نو دا افسانه نه ده، بلکې دا لړم پیرنګیو انشایې لیکلی ده.
خو شاعر او نقاد روخان یوسفزی مشال رډیو ته وویل چې د پښتو لومړی لنډې کیسې پړه لا نور تحقیق او سړنو ته اړتیا شته، اگر چې د راحت ظاهلي ادبي خدمات ډیر زیات دي.
اچھا خو پختو په دې افسانه باندې د تحقیق باندې او تاریخ باندې کار شوی ډاکټر مناظم اعظم صاحب جو الله وبخي داوی کتاب دی کنه پختو افسانه. خو د اولیت دا خبره چې دا نو دا لغو نظام په خیال چوسه پورې لا پورا دا چې موږ په وسوک سر ده کنه شو ویلې چې عموما خو دا راه ظاهري سي افسانه چې کوم دی نو کونډ جینې دا ګړل کېږي چې دا لومبه افسانه په پختو کې. خو بیا دا چې د کلندر صاحب چې کوم داسې یو پمپلټ غونډه دغه کړو د انقلاب په نوم باندې او په هغې کې هغه تقریبا دغه د جی جی لوریمر چې کوم و د لړم فرنګي په نوم چې بیا لیکل کول لو لغت هم لیکلی وو، نو د هغې یو کیسه لیکلې ده. نو بیا د کلندر صاحب په هغې باندې یو پمپلټ دغه کړو او هغې کې دا تحقیق کړو یا دا خبره کړې وه چې د دې په موجودګۍ کې لړم فرنګي د پښتو بیا لومبې افسانه نګار کېدی شي او راه ظاهلي نه دی. اغا ځان له خبره ده چې د دواړو چې کومه کیسه ده یا ست چې بیا هغه کیسه ګوټه وي یا اردو کې وته کہانی پن وي یا د افسانې چې موږ جدید دور کې بیا د افسانې کوم تعریف وو یا رستو دغه شروع په هغه تناظر کې ګورو، نو اغا بیا د هغې په مقابل کې د لړم فرنګي د هغه کیسې په مقابل کې کونډ جینې چې کوم دینو هغه بیا زیاته دغه لري. خو دې سره سره بیا داسې چلو شو چې د عبدالکریم بریالي صاحب زموږ د جنوبي پښتونخوا د کوټې دا غوی یو تحقیق مخې ته راغلو د افسانې پاکله او هغه دی د میرزا محمد اسماعیل کندهاري او میرزا سید احمد خان یو کیسه لیکلې ده په شریکه باندې امیر صاحب په نوم باندې او دا 1350 غالباً دغه تاریخ ښیي. نو دا پکې یو بله دعوا مخې ته راغله. نو ما په خیال چې مزید نور هم تحقیق واړي او بیا دا چې د فکشن ماهرین یا چې موږ ست د په صحیح مانو کې د افسانه د افسانې نقادان او محققین ویل شو په کاردار چې په دې کار وشي او یو دا خبره یو نتیجې ته ورسو چې آیا راه ظاهلي د پښتو لومبې افسانه نگار دی که نه لړم فرنګې دی او که نه میرزا محمد اسماعیل کندهاري او میرزا سید احمد خان دغه امیر صاحب چې کوم نوی تحقیق د عبدالکریم بریالي صاحب راغلی دی. نو دا اوس یو تحقیق ته رسول ځکه پکار دی چې دا قتل پکار دی چې په دې کې بیا په سطح چې موږ د افسانې تعریف وایو او هغه لوازمات وایو آیا هغه په کم یو دغه کې زیات دغه دی. ضروري نه ده چې لکه اوس موږ د نن بیا وروستو چې افسانې کوم ارتقا وکړه او نور ژبو کې مو لیکلی شوی یا لیکلی شوی وي او په هغه تناظر کې موږ د لړم فرنګي یا د میرزا محمد اسماعیل کندهاري دغه ته ګورو او دا وایو چې نه د هغې په مقابل کې خو بیا کونډه جینې چې کوم دی نو زیاته دغه ده. نو زما په خیال چې دا بیا داسې نه دي په کار. بهرحال راه ظاهلي صاحب چې کوم دی نو دغه خو ډېر لوی خدمات دي. دغه رنګور دغه خوړومبې نتیجه عشق ناول چې کوم دا بېله خبره چې په وخت چاپ نشو دا چاپ هغه سهره چې کوم نه نور محمد ترخی هغه دا غړم به ناول چاپ شونه په دې وجه مانی بیا هغه خبره چې کوم ده نو راه زاهلی صاحب دا دغه رستو پاتې شو خو بهرحال نتیجه یې چې کوم نه نور به ناولم دی نو دا یو بادر بل خبر نه چې راه زاهلی صاحب چې کوم ده نو د افغان اخبار یا خوشاباد اخبار کې چې کله بیا رستو اونځو وخت یې شروع شو په وخت کې د پښتو صفحې انچارج نو د صحافت په میدان کې هم او دا غوي د دغه حواله سره نورم چې کوم ده نو د خدمات دا غوي ډیر زیات دي او راه زاهلی صاحب زما په خیال داسې لغونه زمونږ د نقادانو یا زمونږ د محققینو داسې لګ نظر انداز کړم دي هغه د دغه شاعری یا دغه نثر دغه دغه لیکونه چې کوم وخت وخت په مختلفو وخت اخبارونو کې چاپو مضامین چاپو نو په کار دی چې په هغه باندې کار وشي او هغه مخې ته راشي.
تاسو مشال رادیو اوري، زه سمت شبنم يم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پیښو راپورونه درکوم. مشال رادیو د تازه خبرونو باوري سرچینه.
گل خیستا زوان چاہاں تا چتر سی پر لکھ ڈیر پتا وری گی مات چتر سی ہو گل خیستا زوان جانا تا چتر سی ڈیر پتا وری گی مات چیر ترسی ہو دگل خیست زن جانا مات چیر پر لکھ ڈیر پتا وری مات چتر سی ہو گل خیست زوان جانا تات چتر چتر سی گل خیست زوان جانا
د مشال ریډیو ویډیو غانې پر یوټیوب وګورئ. زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه، تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زموږ پته ده. هلته ورشي، تبصره پرېږدي او ویډیو غانې له ملګرو سره شریکې کړئ.
لیکوال او شاعر سلیمان کامل مشال رادیو ته وویل چې د پښتو لومړی لنډ کیسې نه هسې یو جنجالي موضوع جوړ شوی دی، حالانکه دا خبره فیصله شوې ده.
اصل کې دا خبره دومره متنازع نه ده، څومره چې جوړه شوې ده یا کړې شوې ده، چې دا لړم پیرنګي یا جی جی لوریم د اول لنډ کیسې لیکلې ده. خو زه د خپل مطالعې په اساس باندې دا خبره کوم چې باقاعده کیسې چې ده نو دا د راحت زاخیلی ده چې موږ وته په پښتو ادب کې لنډ کیسې په باقاعده ډول باندې ویلی شو. او اسې خو موږ سره چې کوم روایتونه دي، کوم داستانونه دي، کومې کیسې دي، نو هغه سنه سورتوال لري د لړم پیرنګي دا چې کومه کیسه را جوړه کړې ده. خو دا به نور تحقیق هم غواړي. خو بیرته هم چې زما عقیده ده تر دې دمه جوړه شوې ده، نو هغه د راحت زاخیلی په حواله باندې ده چې هغه باقاعده موږ سره د لنډې کیسې یا د افسانې لیکونکي دی چې دې لار کې ابتدا کړې ده او باقاعده ابتدا یې کړې ده. او که تاسو وګورئ نو د لړم پیرنګي په دې حواله باندې بیا نور کار نشته، خو د راحت زاخیلی په دې حق باندې نور کار شته. نو موږ هغه باقاعده لیکونکي نشو ګڼلی او دې باقاعده لیکونکي ګڼلی شو. نو په دې ډول باندې چې موږ دا مطالعه کوو، دا دواړه حقایق تاسو به لوستې می په خپل هم تاسو په خپل هم په دې نتیجه شاید رسیدلی یې چې موږ سره د لنډې کیسې باقاعده لیکونکي او اولنی لیکونکي دا راحت زاخیلی دی. نو زما هم دغه عقیده ده.
د مشال رادیو د پښتنې په جواب کې چې د راحت زاخیلی د لنډې کیسې لیکلو روایت چا وپاللو، پروفیسر اسیر منگل اویل:
خبره دا سه دا چې دا خشت اول دا ډیر ګران دی چې څوک یو قدم واخلي، یو بنیاد کېږدي، نو بیا وروسته ورپسې خلک په خپل راځي. د چې افسانه ولیکله نو د پاسې بیا نورو ډیرو سنه نګارانو افسانې ولیکلې، لکه امیر حمزه خان شینواری په دې دور کې واته افسانې لیکلې دي، دغسې میا سید رسول رسا افسانې لیکلې دي، ماسټر عبدالکریم چې کوم دی هغه افسانې لیکلې دي، نور ډېر دي. بیا چې اخر ته موږ رزور پسې نو بیا کلندر مومن صاحب دی، مهدی شاه بادشاہ دی، او محترمه بیتون بانو بی بی راځي، ډاکټر کوبرا مظهری راځي، نو دغسې ډېر نمونه راځي. خو مطلب دا دی چې دا بنیاد ایښودل ګران وي، چې کله سړی بنیاد کی دي نو بیا ورپسې په خپل ورو خلک راځي او هغه طرف ته راغب کیږي او هغه لار باندې روان وي.
میا وکیل شاه پکرخیل د راحت زاخیلی د ترجمو یو نشباړو او کلمی نومونو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې مشال رادیو ته وویل:
راحت زاخیلی صاحب چې دی نو په 1923 کې 1903 کې گلستان د گلستان شرک کړی ده. غشانی په 1903 کې د ستړې مش په نوم باندې یو مجله جاری کړی و چې حکومت په بیا غوښ کې پابندي ولګوله. په 1903 کې 1930 کې د غشانی د علامه اقبال شکوا جواب شکوا پښتو کې ترجمه کړی و په نومبي ځل باندې، او بیا خلکو چې دی نو د افغان اقبال په نوم باندې د ډیر علم په وجه باندې د افغان اقبال په نوم باندې شهرت موندو. د نور ډیر کارونو تاریخ افغانستان لیکلو، تاریخ بغداد لیکلو، دغه شان ډیر کتابونه، مختلف کتابونه په نظم کې لیکلو، شاعرۍ کې لیکلو، شاعرۍ مختلف دغه دي کتابونه دي. هغه د سیف الملوک په نوم باندې شاعري کړې ده، ستاره زمینی په اردو کې ناول لیکلو، سوانح انورزی به پښتو منظوم لیکلې دي، دغه شان خزان د افغان پښتو شاعري لیکلي، لغات افغانی لیکلی ده، قواعد خوشخطی لیکلی ده، او دغه شانی قواعد پښتو لیکلی ده، او تحریر کافیه لیکلی ده، قوال حضرت علی لیکلی ده، او شعری مجموعه دای په چاپ شوی ده په کابل کې د دو هیوادمل صاحب چاپ کړی په 1903 کې د داغستان په نوم باندې د شعری مجموعه چاپ شوی ده. تو ادب د پاره د ډیر خدمات یې نورم ډیر دي، او دا سلک ډیر چې کم مخه تا مونږ ته یاد دي، او د په لغات افغانی کې دی فرست ورکړو، په دغه لغت کې چې چاپ کړو په دغه فرست ورکړو دا هغه نه دا لیکل شوی دی. دومره کار کړی پښتو ادب دپاره، پښتو ژبې دپاره ډیر کارونه کړی دي، نور هم ډیر کارونه دي چې هغه لا پاله کې نه دي راغلي، چې چاپ نه هغه پټ دي. ښکار شو دین پته لیکي ډیر کارونه کړی د چې دین په مختلفو نمونو سره د بلیکل کول اخبار کې بلیکل کول دغه به کول په مختلفو نمونو سره چې هغه به خلکو ته پته نه لګي چې دا د پکم دغه سره لیکلي لکه اس ار زد او پتنګ، حقیقت الله حقیق داخلي او خوانی ناتک فارمولا، سین ریزی صحت الله داخلي، علامه تنتاوی او غم پسر او غس کی مولا کو تکمار، لکړ دوپ او مولوی گڑبڑ او نظر باز یار محمد خان یار قدین من باندې بدلی کل کول مختلف په اخبارونو کې په هغه کې لیکل کول د دې شاباز اخبار هم سموده مدیر پاتې شوی دی.
سره د دې چې د راحت زهلی د کار ساحه ډیره پراخه ده، لنډې کیسې، ناول، ترجمه، ګرامر، خوشخطی، تاریخ او مضمونونه یې لیکلي دي. خو د هغه لومړی پیژنګلو د یو شاعر وه. د هغه د شاعرانه مقام په اړه پروفیسر اسیر منګل مشال رډیو ته وویل،
راحت زاخلی چې په ادبي دنیا کې خپل پیژنګلو کوي نو د یو شاعر په حیث کوي، خو وروسته بیا د پنورو اصنافو کې شهرت بیا مندو. نو د ده لومبی کتاب د شاعری د زړه آواز چاپ دی، او بیا دا غونه یو بل کتاب دی چې هغه ترتیب او انتخاب رضا همدانی کړی دی، نو دا چاپ دی. او بل داغستان چې دا هیوادمل صاحب چې کوم دی ترتیب کړی دی هغه چاپ دی. بیا د چې کوم دی اقوال حضرت علی رضی الله تعالی عنہ دا نظم کې دی. مطلب دا دی چې د ډیر کتابونه چې لیکلي دي نو هغه نظم کې لیکلي دي، حتی کې په پارسی کې هم شاعری کړې ده، لکه رساله نبض دا نظم دی، شاعری ده په پارسی کې، ده قواعد خوشخطی دا هم په پارسی کې ده، داسې قواعد پښتو د دې بل کتاب دی. نو مطلب دا دی چې د یو مورخ هم دی، لکه تاریخ افغانستان لیکلی، تاریخ بغداد لیکلی. نو مطلب دا دی چې شاعری د کړې ده او بلکه کتابونه چاپ دي. یو خو د چې کم دی د دې ورور وو سید شفقت الله چې هغه په ځوانۍ کې وفات شو، دا هغه په یاد کې ساندې هم ویلي دي، ډېرې دردناکې ساندې، بلکې په عربی او فارسی او پښتو کې. نو دغه سه شاعر دی، ډېر ښه شاعر دی، خو هغه بله خبره چې د ده شاعری چاته نه ده رسیدلی، خو مطلب دا دی چې د ده شروعات چې شوي دي هغه د یو شاعر په حیث شوي دي.
پروفیسر اسیر منګل د راحت زاخلی د صحافتي خدماتو په اړه خپل نظر داسې څرګند کړو.
صحافی په هیت د خدمات چې کوم دي هغه کال 1910 نه شروع کیږي. افغان دا یو ونیزه وا چې د وستیونو په دې کې هغه وخت چې کوم هغه مضامین لیکل کېدو، دا مطلب دا دی چې دا پیرنګي خلاف یا د آزادۍ مجاهدینو ملګرو صدقه سي مضامین به پکې راتلو، او بل دا دی چې ادبي مضامین به هم پکې چاپ کېدو، شاعری به هم چاپ کېده. خدا اخبار کا تاسو خیال وکړئ چې کال 1910 کې دا افغان اخبار وته، او بیا دا چې کوم د کال 1911 کې دی پکې کونډه جنې هم لګي. د دې کمال دا و چې دغه خوش نویس هم د چې کوم اخبار به چلول هغه اخبار به مطلب دا دی چې هغه کې به کمپوزینګ هم په خپل کول. نو بیا په دې کال 1910 کې د دې یو بلا یو مجله چاپ کړي واستړې مشه. نو دې نه دا معلومیږي چې دا ستړې مشه کې به داسې سمزامي چاپ کړي چې هغه وخت پیرنګي سرکار ته ملام قابل قبول نو. نو هغه بیا دې ستړې مشه به مجله باندې بیا پابندي وکړي. نو بیا هغه بند شو. بیا هغه پسې د یو بل اخبار فرنټیر ایډوکیټ دا اخبار جاری کو. نو بدام بیا څه وخت پورې هغه وخت خو به داسې و چې بیا به کالو چلېدو یا به میاشت یا دوه به وچلېده، چې مطلب ده چې د سرکار په نظر کې بخرا نغل. نو هغه که اخبار و که مجله وه او که هر څه و هغه به بیا بند شول.
در راحت زاخلی د یادونې او په هغه د شوی کار په حق لا میا وکیل شاه پکې خیل مشال رډیو ته ویل،
په ډیرو کتابونو کې په ډیرو دغه کې ذکر شوی دی، لکه پښتون لیکوال کې امیش خلیل صاحب کړی دی، په افغانستان کې په سیمینارونو شوی دی، دغه باندې کتابونه در راحت زاخلی په یاد باندې کتابونه چاپ کتاب چاپ کړی دی. دغه سیمینار 2013 کې یعنی د لسم کې په سیمینار شوی دی. دغه شان زمونږ د دې کوټي پښتونخوا ډیرو لیکوالانو چې دین هغه په خپل ځکه یاد کړی دی، او په خپل وخت کې هغه خو ډیر مشهور او معروف مختلف اخبارونو کې ما تاسو په مختلفو نمونو سره هغه چې دی نو لیکونه کړی دي او افسانې لیکلي دي او د هغه وخت مطابق لیکلي دي. د هغه وخت چې دی کم حالات او کم مشکلات او کم تکالیف د هغه په باره کې لیکل کړی دي. د هغه وخت کې د انګریزانو حکومت په هغه وخت کې په هغه دور کې چې دی نو د هغه باره کې لیکل کړی دي، دینی او علمي لیکلي کړی دي، نو یو شیست پاتې نه دي. او په هغه وخت کې هغه په دغه باندې مشهور او د هغه وجه چې مشهور پدې دي چې دا هر څلو مری دي. په پښتو کې هغه د ټولو نه وې کار هغه کړی دي، یادېږي خو دا نه ده. خو دا دي چې د وخت وخت سره نوی نوی افسانه‌نگار راځي، نوی نوی شاعران راځي، نوی نوی تخلیقکار راځي، نوی نوی محققین راځي، د هغه نمونه بیا راځي او هغه وخت سره په تاریخ کې هغه ځان ځای او بیا دغه شان روان دي. تر اوسه پورې دا سلسله روانه ده. درخ ځای سي په هغه وخت کې د نوم ډېر لوی نوم تلو په هغه کې په د پښتو ادب کې لوی نوم پیدا کړو او اوس هم چې د لوی نوم پیدا کړی دي. زاهد الرحمن سیفی صاحب پر هغه ځای سي باندې د فلم مقاله لیکلی و او د سم مشکلاتو په وجه باندې کورنی مشکلات و ته هغه مقاله هغه نه ک انفیل ته پیش نه کړه. دا غی مقاله عنوانو د داخلي سي جن او فن خو هغه بیا په کتابي شکل کې چاپ شو. اوس په کتابي شکل کې چاپ شوی ده.
پروفیسور اسیر منګل هم ویل چې کار پر شوې دی خو سمره چې د راحت داخلي حق ته همره یادونه نه کیږي.
دا د مطلب دا چې مقام په جندل شوی دی، په دو سیمینارونو شوی دی، په غونډې ادبي غونډې شوی دی، علمی کانفرنسونه ور باندې شوی، خو زیات کردما په خیال کې افغانستان کې ور باندې شوی دی. په افغانستان کې د ده سلکلن جشن، د ده د زوکړې سلکلن جشن منځلی شوی دی. په هغې باندې باقاعده مقالې اورولې شوی دي په فارسی او په پښتو کې. هغه کتابونه چاپ کړي د راحت یاد، بلکې دویم ځل ما سره چې د هغې کومه پیدا غا مخکم چاته دم دل بیا چاپته بیا په یو اوس اوس یو کانفرنس شو په دد بیا د مرګ 50 تلین باندې هم په کابل کې یو سیمینار شو. نو هغه ته کې زخپل هم شریک شوی، ما هم پکې مقاله اورولې وه، نورې ډېرې مقاله. نو دا هغې کتاب هم چاپ شوی دی. دلته هم اوس داسې په نږدو وختو کې په نوخار کې د ده په یاد کې یو غونډه را جوړه شوې وه، د ده فن او شخصیت په هکله خبره شوې وه. تر کومې پورې چې دا خیال لې مطلب چې د دومره کار باوجود دی چا ونه پېژندلو، دا یو ستونزه موږ لرو. خو دا خو خیال وکړي موږ سره نور ډېر لوی لوی خلک دي، لکه اوس دا دوست محمد خان کامل مومند په څېړنه کې په شاعرۍ کې هغه شاعري هم کړې ده، فارسي کې هم کړې ده، پښتو کې هم کړې ده. او د هغه تحقیق چې هغه خوشحال شناس یا دیګه هغه په خوشحال څومره کار کړی دی، په رحمان بابا یې څومره کار کړی، هغه هم چا یاد نه کړو، هیڅ چا یاد نه کړو. نو دا ستونزه موږ له روی د ژبې په حواله خو موږ هغه د پښتو متل دی چې پښتانه ژبې ته د وینځې په نظر هم نه ګوري، چې زه لوستونکی نه لرم. نو بیا به زه څه ګیله وکړم چې زما د حد داخلي څوک نه یادوي، زما کامل مومن څوک نه یادوي، زما نور اتلان ادبي اتلان چې ډېر لوی لوی کارونه یې کړي د ژبې دپاره د ادب دپاره، هغه څوک نه یادوي. نو دا ستونزه خو موږ لرو.
میا وکیل شاه پکر خیر مشال رډیو ته وویل چې د راحت داخلي نرینه اولاد نه وو او امکان لري چې له دې وجه ډېر ناچاپه اثار ضایع شوي هم وي. هغه وویل چې د لوڼو په اولادونو کې هم څوک لیکوال شاعر او ادب دوست کس په نظر نه دی ورغلی. خو پروفیسر اسیر منګل وویل چې د یوې لور زوی د ادب سره مینه لرله او اکثر به یې په ادبي غونډو کې ګډون کولو.
تر کومې پورې چې دا راحت صاحب د اولاد تعلق ته، نو راحت صاحب په خپل ژوند کې دوه ودونه کړي وو. یو واده تعلق یې د نوخار سره و او هغه بیا اړومبی واده و، نو هغه بیا وفات شو. ځوانۍ کې بیا بل واده شبقدر نه وکړو. شبقدر نه چې کوم واده کړی دی د هغې کور ودانې نه دوه لوڼه پیدا دي، چې یو په چارسده کې واده ده او د هغې بچیشته نسان وسیشته. خو یو ډېر مشهور و پکې شمس الهادي، چې هغه به په دې محفلونو کې راتلو کې ناستو و. مطلب دا دی چې هغه به په ادبي غونډو کې ناست پاس و.
راحت داخلي د مئی د میاشتې په 9 نیټه په کال 1963 کې په حق ورسېدو او د خپل کلی برازخیلو په ادیره کې خاورو ته وسپارل شو. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ. زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه، تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زموږ پته ده. هلته ورشي، تبصرې پرېږدي
او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ.